درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په روان یو سات کې به سفی الله ستانکزی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو کوربي او په افغانستان کې به د نشئی او مخدره موادو په ځوانانو کې د دې کبله په ستونزو د سره غږیږي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو د څېړنې خبر ورکړی دی. او ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدراعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستې سختۍ دي کمه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پیل ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. په بیان کې د ملا برادر له قبل راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې زرنه د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ جوړ کړی. هغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیریدل د حملو د زیاتېدو باعث شوی. په بیان کې دا ویل شوی چې ملا برادر همداراز له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د پنټاګون یو ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعا تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان رایچ کلیف پرون کانګرس جمهوري پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوري پالو غړو ویل چې که روسیې رښتیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي نو د امریکا حکومت باید سمدستي عاجل اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړی د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو لوجستیک او البسې د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونو زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همداراز د فساد په څونورو قضیو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر شخړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وژل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والي عبدالولي سهید یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه ازادۍ رډیو ته وویل چې ولسوال ته یې د مداخلې دنده سپارلې. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شوي. په اریزونا، فلوریډا، ټیکساس، نیوجرسي او د شمال او لویدیځ په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډېر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرونو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلیرو ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 سره تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپوړي کارپو ډاکټر انټونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فاوسي ویلي چې دوی باید دوه اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختۍ د لغوه کړي او زیاته کړې ده چې ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی وي. د هنګري د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړي. هنګری تیر میاش پر خپل پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بلل لمنځه یې وړل او شاوخوا 300 کډوالې له زندان ته ورته شرایط لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل. خو دې هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً یې په راتلونکي کې د پناه غوښتنې مخه ونیوله. دا هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دې په ګاونډیو هیوادونو کې د دې هیواد په قونسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یوه خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښي. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوۍ له پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړه کړه. ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا و خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله دروغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری. د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د دغه پدیدې د احتیاط په کچو او اړوند ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو. تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي. تاسو ته به هم چانس درکو چې خبرې ورسره وکړي. که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړي. لومړی به میلمانه معرفي کړم. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپوه او ډاکټر دی او د معتادینو د تداوی په مرکز کې کار کوي دا زموږ میلمه دی. همدارنګه د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه دی چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزې همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او اړوندو مسایلو باندې به له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي. هیله ده دغه پروګرام تر پایه را سره واوري. په لومړی سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتېدلی دی او تداوی یې نه وه شوې. دی بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړې چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
مسغه مکتب نه اختیار خبره پټېدل کور کې باندې خبرې د لاله سلو سلو دغه سیګریټ او چر سوخه حتی د ترانو د جی بي خي متات شول د پورډر هیروین د تاریا کو تپ پات شو دا خو څه بوټي د ارتن د مور یې ری پلار یې ری ځخ مکتب د ارتن د باسي د مړي د ژوند دینه درې د پېمې او مشرو رزي تړلې مې او د پې ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخ کې شپږ میاشتې تړلې و ما به شپږ میاشتې بند کړې و ما په وتا کې په زنجیرو کې چولې مې تشنه د بیم بولم بیر ته مو غره واستل مې اجازه نه و چې ته بل ور نه مو تا ته راشي بي خي زې پکړي و چې هغه نږدې خپلوان مې نه پیژندل په دې رقم مې کړی کور کې بي اعتبار باندې بي اعتبار انډیوال ته بي اعتبار یعنی نور خرابېدل نشته دي نور دې نه زیات سړی خراب شي نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی در باندې څنګه کوي مور در باندې اعتبار نه کوي یو ورځ هم داسې شپه راغله اوبه مې څنګه ایښې ولې اوبه مې وچکلې سبایي و مور مې وویلې وی یو خور هم د مور مې وویلې وی بېګا ډېره تږي وم وای څنګه ته مې د اوبه ایښې ولې وی په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وی یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی بیا متیارې پېکې پېکې کنه بس د ورځې چا کم او کم ول پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغلل سرپم بیې نه کوله ځکه چې متاد و هم متاد و هم چې هغه به د احتیاج و یو ورځې خمار شوم مودتخانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ورته نه وایم سیاست اوله سیاست اوله چې دادین لاندې ونه نه وتلم بس همغې سره ناست وم د هغې نه مې پهزر تختولی دي دوه نیم کاله نه ومه په کور کې بیا می کور تا اول تله و جدا مور می ونه جدا چالال کلی در پیو بار که بیا می ولا غمور نما پس تشویش وکا ولا صدقی مغزیش ولا خیل هیوانه غندش ولا دوری بای خورده بای ناری ولی بزم زبیتان که نستو ما بای ولی بزم با شرمال تا دوری تیاره ما
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام لاره مو د یو داسې ځوان خبري واوریده مرکه مو ورسره واوریده چې د مخدره مواد باندې روغ دی او د تداوی په مرحله کې هم د څو واره د تداوی له مرکز ته تښتیدلی او و موریدل چې له څومره ستونزو سره مخ و. د ځوان فکر په اوسني پروګرام کې به مو لکه څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، خو مخکې له هغې به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور مهم ټکي درته واورو. دا چې د دغه راپور له مخې چې د جون په 15مه باندې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې د راپور په اساس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 290 میلیونه خودل شوی دی او ویل شوی دی چې کال په کال دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه اوسنی شمیر هم 15 میلیونه تر لسو کلو مخکې زیات کسان په مخدره موادو باندې دروغ دی خي. د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګواک سره مخ کړی ده، د مخدره موادو باندې روغ دی او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، په کورونو باندې ناست دي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې که څه هم چې په دغه راپور کې نه دي ویل شوي څومره تازه کسان په مخدره موادو باندې روږدي شوي، خو ویل شوي دي چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو همدارنګه د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوي دي، د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بیخي زیات دی، د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې او همدارنګه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خبر کړی و، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روږ دي او د معتادینو کچه هم دومره خودل شوی و. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خپور شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي دي پروګرام کې. لومړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام تاسو مخ ته وړئ، وروستي راپورونه وروستي ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده او د اعتیاد کچه په افغانستان کې په کوم حد کې ده، که په لنډو ټکو کې راته ووایي؟
مننه تاسو اوریدم سلام وړاندې کوم. د اعتیاد کچه که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلی شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل به موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تېرو دریو کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی ولې نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن یا خفګان و. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره سوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر سوي، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نه شي، یا هغه د دوی په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړه به کول، هغه نه شي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه اعتیاد به ورسره ډېر سوي او دغه مریضي به هم ورسره زیاده سوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، اعتیاد مخ په ډېرېدو دی. او یوه ټیک ته باید زه اشاره وکړم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا معتادین نه دي، بلکې دا زیانمن سوي دي. موږ 3.5 لکه معتادین لرو، دغه درې نیم میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک معتاد وي نو دا اولادونه سوال کوي نو دا متاثرین چې دي دا ټول درې نیم میلیونه ته رسیږي.
خو معتادین درې نیم لکه دي، کوم کسان چې معتادین دي یعنی عملا استفاده کوي له دغو مخدره موادو نه، د هغوی شمېر درې
نیم لکه دي. بله مستقیم استفاده کوونکي درې نیم لکه دي، هو مستقیم. نو دا نور متاثرین دي، یعنی هغه د کور غړي دي چې زیان یې لیدلی دي، متاثر شوي دي.
همت صاحب غواړم وپوښتم د تاسو راپورونه څه وایي د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده؟ ځکه چې په افغانستان کې خو تر 80% ځوانان دي، یعنی له 18 تر 15 پورې کلونه عمر لري، او دا ټول د ځوان طبقه ده. د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده؟ د تاسو راپورونه څه وایي؟
په دې طبقه کې ټول زیاته ده. ځوانان تر هر چا ډېر په نشو باندې اخته دي. اته چې باسواده مثلا د موږ راپور دلوځي چې د پونتونو په لړۍ کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده، دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي، د ټابلیټ کا په نوم، د زیدا په نوم سره، یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي، چې دا ماسینو د مکتب شاګردان دای خوري، دا دی د خوشي ماټرونه جوړي. موږ یې باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تر ډیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نهمو د رسم سیمپل شاګردان. نو په مجبور کې مطلق اکثریت معتادین چې دي هغه ځوانان دي.
نافی همت و دی ازادی را روی ده زهر و کاروان ده پروگرام مشر دی با پروگرام که راسته را پاتی وی خوز بور شخ پل بل میلمتا دکتر ارشاد منصور ده افغانستان ده تیبی پانتون ده کابل، ده تیبی پانتون استاد و ده اقلی و سبی رشته متخصص، هم دارنگه ده مخدره مواد و پرزد ده مبارزه یا فعال. دکتر سب دیره منانه چه پلند وقتی ما پروگرام تا زمونگ دعوت و مانه، لکه څنګه مو چې په اول کې راپور کې ویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوی ویل دي چې د کووید 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي، ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناست دي، کارونه له لاسه ورکړي دي، مشکلات زیات شوي دي، نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړ شوي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي. تاسو چې په دغه برخه کې کار کوئ، له معتادینو سره مو تاسو ګورئ، په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضع څنګه ګورئ؟ د کووید 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده؟
هر څومره کې خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم. د افغانستان اوسنۍ وضعیت په خاطر توګه د کووید 19 د وبا د خپرېدو وروسته په ټولو برخو کې شدید زیانونه لیدل دي، مخصوصا د صحي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي، او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي. د مخدره موادو کارونکي او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو، اقتصادي زیانونو او کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې د دوی مقاومت ډېر ټیټ وي، یعنې دوی ډېر زیانمنونکي دي، ډېر تر نورو زر خپل توان له لاسه ورکوي. نو طبعا په افغانستان کې د سږ کال له پیل راهیسې هم د مخدره مواد په استفادې کې زیاتوالی راغلی، هم ډیرو کسانو د رواني فشارونو له کبله یا د مبهم عمومي وضعیت له کبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړې ده، او د دې تر څنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثره شوي ده، ځکه اکثره کسان کورونا لویری یا لنورو مختلفو مسایلو د ویری لکبله یا درملنې ته مراجعه کوي، یا هم که د نورو مشکلاتو لکبله درملنې ته مراجعه کوي، هر خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نه ورسیږي. د دې تر څنګ د مخدره موادو د ارزی په رابطه هم ځینې تغییرات راغلي دي. مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول دي قرنطین له کبله یا د وبا له کبله دغه لافرسای یا دغه په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی وي او دغه نرخونه لوړ شي وي. نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغو اتحاد او د هغوی په احتیاط په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي مطیع الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایئ چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډېرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطر یې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات یې زیات شوي دي او راپورونو کې هم داسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لاره و چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. رادیو کې چې ټول هوادوال مو د کرونا وایروس له امله په امان کې اوسیږي، هغه کسان چې ناروغتوي خدای دې هغوی ته صحت ورکړي. نننی بحث مو داری چې موږ د روږدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دې باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزانه مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دی ته په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دې باندې رواني فشارونه دښته زیات دي، دوی هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دوی دندې له لاسه ورکړي یا اقتصادي مشکلات لري په هغه وخت کې. اما ځینې وخت که موږ ګورو د مخدره توکو هغه کسان چې روږدي شوي دي که تاریخچه یې موږ راواخلو، نو په دې ډول ده چې اول هغې تفریحي استفاده کوي، د اخله خلکو سره د دې سر و کار ده، په هغه وخت ورته ویل کېږي چې تاسو یو ځلې یا دوه ځلې استفاده وکړئ، تاسو نه روږدي کېږئ. بیا هم د دې نه وروسته کله کله تفریحي نه هم اجباري ته لاړ شي چې اجبار هم دوی استفاده کوي. د اجباري استفادې نه وروسته دوی احتیاط ته دي چې بدون د مواد مخدرو نه د مخدره توکو څخه خپل هېڅ فعالیتونه روزمره کړنې نه شي کولی. نو دا په دغه وخت کې معتادي ته دي او احتیاط کېږي. که د افغانستان موضوع را واخلو، د کرونا وایروس سره سم په افغانستان کې ډېر تاثیرات وکړ، ځکه کرونا وایروس هم خپله رواني تاثیر په د جامعې په وګړو باندې خلکو باندې کېښودو او هم منفي تاثیرات خلکو باندې درلودل، ځکه چې دوه کسه یا درې کسان به چې یو ځای کې ولاړ و نور هلته نه شو دوی ورتللی. د رواني تاثیرات دشته زیات په انسانانو باندې نننۍ عصر کې په بالخصوص په ځوانانو باندې راوستو. خو خوشبختانه دا و چې په افغانستان کې زموږ تلفات د عامې روغتیا وزارت لارښوونو سره سم خلکو لارښوونې ومنلې، تلفات زموږ کم و. اما د احتیاط په بحث کې د موږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم دښته زیات و خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مطیع الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي، په هغو کې ډېر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته. په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیله کوي یا چرس کوي، ډیر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بالاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې، د په ځوانې طبقې باندې د دغه کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فاکتورونه دوی اړ باسي چې بالاخره کارونو کې په دغه برخه کې؟
په کله کې د کار مسله ده، دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټي دي توار کی یا د بدیل مشهد پروګرام چې په خوا وو د زراعت وزارت په چوکاټ کې، هغه وس په ټاپه درېدلې دي چې هغه په خوا د نشي موارد سره د مبارزه وزارت ورته بودی چې پیدا کول او پیسې پیدا کول، نو هغه پروګرام نو وس درېدلې دي، هغه دوی ته نور کول کیږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې داغو د پاره مارکیټ نشته، دوی دا دلایل وایي چې دغه د تریاکو محصول چې دی، د کوکنارو محصول دا تریاک چې دی، یا بنګي وایي د دې دغه رانیونکي دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دي، ځای پر ځای چې زه نه شوم که 15 کیلو که 10 کیلومتره ټول ځای پر ځای زما سره نیسي، اما دا بل به زه نه میاشتې ګزار کوم چې انګور پاخه سي کله یخ ونی کله دا د کله بیا د پاکستان لاره باندې کله څنګه کله مرض وي. نو دوی دا بیلابیل دلایل وایي. دوی وایي چې برعکس په کلی کې زبره لپاره کار پیدا کړی، په کلی کې بېله زراعت بل کار نشته، او په زراعت کې د کوکنارو یا د بنګو بل بدیل نشته. نو دوی بیا بېرته ته کار خبره کوي. بیا که د محتاجینو دغه تکثرو ډېروالي ته وګورو، یا که د نشي موادو ته بیا وګورو، دغه نشي مواد بیا بېرته د افغانستان په یوه سیمه کې جوړېږي و نورو سیمو ته د ښارونو، یا مثلا په دې وروستیو کې ما مخکې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سوی دی، چې هغه هیروین دی، کریسټال دی، او داسې نور دي، یا دغه د تابیوټکا او د زیګا په نوم باندې ګولۍ دي چې هغه مستقیما د تاریخ څخه نه جوړېږي، هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي. نو دې یو ډول دغه ناسم تلقین دی. دوی وایي چې زموږ تاریخ خو د افغانستان څخه وځي، نو دا نور نشي مواد چې دي دا د افغانستان څخه راځي، وبخشي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي، هغه نور کسان پخته کیږي، او که دغه د محتاجینو دغه بهیر کې وګورو، که دا یو څه ورته ځیر شو، دا اکثریت هغه خلک دي چې هغه د ایران څخه راغلي دي، یعنی ډېره برخه موږ چې مرکې ورسره کړي دي دوی د ایران څخه راغلي دي، هغه په ایران کې پخته شوي دي، په بېلابېلو نشو باندې پخته شوي دي. نو ته وګورو ډېره برخه بیا په ښارو کې د دې چې راغلي دي، ښارو ته راغلي دي. نو هغه څوک چې ښارو ته راغلي هغه بیا وکلو ته بېرته نه ځي. نو په کلي کې ځوانان چې په کار اخته دي، هغه چې موږ خو یې کرو، نو موږ دلته کم پخته، یا په ښارو کې چې بیا څوک پخته دي، هغه موږ د کوکنارو په نیش باندې نو یخته، هغه موږ یې نه کرو. نو دا یو دلایل جلا دي، د ښاري ځوانانو دلایل جلا دي، او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي. د کل ځوانان بیا د کار موضوع راپورته کوي، هغه موږ بل کار نه لرو بل څوک، او د ښار ځوانان بیا نور دلایل لري.
مننه همت صاحب. اوس به له ښاغلي منصور پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو خو د اخلي او عصبي متخصص یاستئ، بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي، او آیا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حسې وپارېږي، او څه باعث کیږي چې بالاخره دغه پدیدې ته، یعنی د بدن لحاظ له فزیکا چې بدن لري، کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بالاخره داسې یو کار وکړي، او څه کارونه باعث کیدای شي چې بالاخره بیرته کنټرول وشي ور باندې؟
او ډیره مننه. اصل کې کله علمي پلوه ورته وګورو، خپل احتیاط یو مزمن مرض دی، لکه د زړه ناروغۍ، لکه شکرې ناروغۍ، لکه هر بل مرض، په هماغه شکل چې نور ناروغۍ د انسان په وجود کې تغیرات راولي، او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومېږي. د مقدره موادو استفاده هم په هماغه شکل سره د انسان په وجود کې مرضی تغیرات راولي، د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډوي، او بلاخره په دماغ کې دایمي معلولیتونه رامنځته کوي. دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفادې ته مخه کوي، د دې عوامل هم ډېر زیات دي، لکه د هر مرض لپاره چې بېلابېل عوامل موجود دي، د مقدره موادو استفادې ته هم مختلف دلایل موجود دي. لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، یو عمده عامل دغه ټولنیز ژوند دی، په ټولنیز ژوند یا ټولنیزو عواملو کې له بېکاري نیولې تر فقر، تر کورنۍ او تاوتریخوالو، تر د عمومي حالاتو، تر پیچلتیا او ابهام، او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي، هغه هم پکې یادولی شو. مثلا یو څوک ژور خفګان لري، هغه کس چې ژور خفګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډېر زیات دې ته مساعد دی چې هغه د مخدره مواد د خپل خفګان د رفع کولو لپاره وکاروي. او د دې تر څنګ بعضې کسان نور د تفریحي استفادې لپاره مخدره موادو ته مخه کوي، مثلا د دوستانو کوم حلقه لري، ناستې ولاړې لري، میلې او مجلسونه لري، په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، او د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لرې کړي. او دغه کار که چېرته په میاشتو میاشتو دوام وکړي، داسې یوه مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نوره ګزاره نه کېږي، نور هغه لذت او هغه آرامش ورته نه شي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دوی د مخدره موادو ډېر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چېرته که مخدره مواد ډېر په اسانه پیدا کېږي، هغلته به ډېر خلک محتاجېږي، نظر هغه ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو عرضه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغه کې مثلا قاچاقچیان عرضه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني. په هغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي، او د ترکیې رابطه هم ورسره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرهمانه توګه کرل کېږي. ممکن هغه کارګران دهقانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذائقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کړي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نه استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي
چې
مخدره مواد استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټې مسلې او شخصي مخالفتونه، او دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنۍ سیالۍ سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو دسیسو ښکار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روږدي کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوي دغه فکتور په افغانستان کې څومره مهمه ده، چې یعنې د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مخته وړلو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنې د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسوي په دغه لاره باندې؟
مننه. د موږ په هیواد کې بدبختانه وایم چې یو څه ډېر رایزي هغه دا ده چې منفي رقابتونه زښته زیات دي، د په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي، یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامونو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودې ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عامل په افغانستان کې نور دي، د فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي، یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي، یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یوه خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هغهلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوسنی حالت کې ډېره حاد ده، او د ټولو هغه کسان چې مسؤلین دي د هغې لپاره د نگرانۍ حال باید ولري، نگرانه باید اوسېږي د مواد مخدر لپاره. داسې یو عامه غیر آگاهي، داسې آگاهي شوې ده چې په یو دود یو ځل استفادې باندې کسان نه معتاد کېږي، یعنې داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی د رواني لحاظه چې ته یو محفل ته لاړلې، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوي، یعنې رکیوزر سولي، اما ته نه معتاد کېږي. په حال ده چې هماغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته پیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه اولیږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نور اجباري کېږي.
هوکې د افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاریاتو حالات مو بدل د نسبت لته چې په اطراف کې اوسېږو خاریاتو کې هر ځای ته چې لاړ شئ اوس د تاسو وګورئ چې قیلونونه او نور مسایل په رستورانتونو کې په هوټلونو کې دا په عادي ډول بندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون د سیان پیدا کېږي ترڅو یو څوک وړي استفاده وکړي له هغې نه استفاده کېږي خو بدبختانه د موږ جامعه کې نننۍ حالت زه خپله ډېر په ده باندې ځورېږم او ډېر اندېښمن هم یم زنانه او ته هغه ځوانې ښځې زنانه و چې دي هغې لپاره مواد مخدر یا مخدره توکي مفتې ورکول کېږي په بدل د دې کې چې له هغه نه جنسي خواهشات اوسي اما ده ته مواد مخدر ورکول کېږي چې ځینې کړۍ مافیایي کړۍ ورته وایو یا هغه کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي دوی په هر ځای کې له موږ نه څو قدمه چې تداوي کوو له موږ نه وړاندې دي دوی په مواد مخدر پرول که یا هم په قاچاق د مواد مخدر که خو زه دا وایم چې موږ راځي عامه پوهاوی لپاره چې تر څو وکولی شو خلک د مواد مخدر له ضررونو نه زیانو نه خبر کړو چې دا مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا که له اجتماعي لحاظ را واخلئ یوې کورنۍ کې که یو څوک په مخدره توکو باندې معتاد اوسېږي هغې ټولې کورنۍ لپاره یو ننګ ده یوه لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومانو ته یې هم په بد الفاظ القاب باندې یادېږي یا د هغې روږ د کسې زوی ورته وایي یا یې ورور ورته وایي یا حتی مېرمن ته یې هم په بدو سترګو کتل کېږي دوه بل موضوع چې موږ ډېر همیشه موږ له ده سره لاس و ګرېوان یو کوم کسان چې په مخدره توکو باندې روغ دیدي هغه درملونه د شفاخانو ته راوستلو لپاره دي که ډېر کورنۍ لپاره یې خپل هغه کس لپاره ننګ درېږي چې زه څنګه اوس لاړ شم یو مرکز د تداوي د معتادینو هلته زه ځان درملنه وکړم زه دا وایم ټولو ته چې زما حق د ازادۍ له رادیو صفو څخه اوري چې اعتیادي هم لکه نور امراض غوندې یوه مریضي ده تاسو راځئ په تداوي باندې ننګ م کوئ راځئ تداوي مو وکړ مرکزونه په تاسو د اختیار کې دي انشاءالله ټول به یو ورځ اوسېږي چې موږ د مخدره توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډېره مننه همت صاحب مخکې له دې چې ځینې اورېدونکي راواخلو د هغوی پوښتنې به هم ولرو نظریات غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوي څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه پکې په ښه صورت باندې مخته ځي
د افغانستان د په ټولو ولایتونو کې د نورستان او روزګان پرته په دوه دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه شته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د معتادینو خپلوان خپل معتادین شکایت کوي چې دوی په هفتو هفتو حتی په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسېږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې معتادین نه تداوي کېږي یو علت هم دا دی چې معتادین تکثر کوي یعنی یو معتاد څو نور معتادین هغه په نشو باندې اخته کوي بله موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د معتادینو سره چې مرکې کړي دي یو معتاد دا هم راته ویلي چې اولس واره د ده تداوي سوې دی بیا په نشو اخته سوی دي نو د دې څخه معلومېږي چې د دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ ورسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت و چې درملتون روغتون ورته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسې تعقیب کړي په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوي هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی مسؤلین ډاکتران وویل چې په دغه طریقه چې درملنه کېږي دا درملنه غیر مؤثره ده او غیر علمي ده دا ډېره پخوانۍ ده دا د نړیوالې جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډېر مؤثر او ګټور میتودونه شته د درملنې خو په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د ډېرو زړو میتودونو څخه کار اخیسته کېږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوي دي چې د دوی درملنه سمه نه کېږي او یا داسې کېږي چې کله کله یې معتاد بیخی بل تکلیف مثلا په وبو باندې درملنه یې خو به ور باندې پاشي نو هغه که د سور تکلیف ولري
مسئله بیا بیرته راسو درملنه مسئله ته براسو بیرته اوس یو اوریدونکو لرو درنو ملمنو څنګه د چا اوریدونکو سره خبرې وکړو د ځین نور اوریدونکو کم وی لغوی سره هم خبرې وکړو دغه نظریات پختنی بر واخلو بیا پروگرام مخته یوسو بلې مهرباني وکي خپل نمبر ته واخلې کوم ازای مزنګ راواله
بلې سفی الله جان ستنگزی زما جغدر جی
و استاسو غاگ رازی و میرا بانی و کسی
سلامونا تاسو رنجی کم استاسو راجو تو دو کار کون که آوریدون کتا استاسو دروس رو ملمانو تا سلامونا رنجی کم تاکالا جی دروس رو تا عجر ورکی چراغی دی پروگرام تا تر موضوع بانجی باز کهی خصوصا با ایمه سرسر حمول اسرائیل رو زار پا کروان که خبرون آلو زار پروگرامون مستجوری خدای دی خیر ورکی را الستان سو موضوع تا مواد مخدر کچیری بسی سی که تاسیو یورد فا ازادی را دی که متخصصین او علماء را وغاری پا باره که در ابعادو در مواد مخدر و در ازرارو چه خلقو تا بیان ورکی خلقو تا آگایی ورکی زبنان به خبر در توکم مواد مخدر آغا شیدی چه تعالی پا قرآن که حرام بلغی دی تعالی وی ویحلو لهم طیباتی ویحرمو علیم الخبائس تعالی وی در خبیس بوش حرام دی نو زد داوائی ما لکه مخی چه ایمه سویل چه در دلیل و دلائل چه خلق وایی چه مستوالا کار دا پیدا کیجی پا مقابل که دا کاری کرو زوائی ما چه اصلی دغا دلیل وایی دا شریعت اسلامی دا نگاه تخه که کری که اخی که سوک کچاخ کهی که سوک مزک علی که سوک وشراخی که سوک نیش وی دا طول نروادی دا طول حرام دی دا پوش دلائل دی چه دوی وایی او بل خبر دادا زما زوان پا اخته دی زما سنجری پا اخته دی زما شده پا اخته دی زما لور پا اخته دی زوائم چی خلقو دیرو خلقو چی اگایی مر گل مر گلل رو زموی اخپل زانه لور اواز اخپل یو دینی علیکم بده علماء سه گلل رو علماء پا باره که دا موادی مخدیرو خلقو تا اگایی ندور کری ونی پا دیر ندور کری وقتی که دای اوش رخی نو بیده سنگ اگایی ورکی وقتی که علمی نیش وی دای سنگ اگایی ورکی زوائی اما قتل مستقیم دی غیر مستقیم دی اگر سوک چی مواد مخدر کری اگر سوک چی قشاق کری اگر سوک چی نیش ہوئی اگر سوک چی کری اگر سوک چی تجارت کری سرمنشد پساج تاجر دی دا طول از مست پاتلین دی
دیر امانا نکاغل پختون تاسو لحلمان دا زنگ راوی سام دا؟
زده هلمان دا نیم زده جوز جان سنی زده توالدی تاریخ پشتونیم
اصو
دا اینی همکار اصو دا اینی اوریدون کن زده وگر چی ساس رسنیتم ننرم و اما ساس دنونس کرن همکاریم
یو
اینی علیلن چی دا خبری دا
تک دیر امانه خاقل پشتون اوز بورشو بل اوریدون که تا لدوی سر بام خبری او که دا سکایپ لاری زنگ راوالی میره منی او که خپل نوم واخلی او لکم زیم زنگ راوالی
سلامونه نیک هیل احترامات جناب استانگزای صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوندۍ اوسې نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره په مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پوښتنه کولای مهرباني وکړئ
قربان دې شم استانگزای صاحب زما پوښتنه دغه د ملمنو نه کنه دغه مواد مخدر و مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایاتو کې کنستانه زسه په کابل کې وی په مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پختنه نه کوي ستانه زسه په بر اعلی خرسي کې مواد مخدر زی درته زيونه خیمه یو درته په ګوټه کوم د موږ ځوانان زمونږ خويندې ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره ګان غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرسي دغه مخه ولې دولت نه نيزي دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسيګي ستانک زه صاحب او د ډاکټر صاحب نه مې پختنه دا چې د غلطي او ملګری مې د تازه په چر سوراغله کده ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړي دغه مریض ته ستانک زه صاحب دغه مریض بيخي په خکېدو نه ده بس نورم وځه په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړي ناروینو باز نور دواګانې دي ډاکټر صاحب ته معلومات شته د عصبي دواګانې ورته ورکو دي سره خې او ستانک زه سب دغه شه درمل دی ما ته وخی چې دغه د چرسونه زړی تور شي بس د خوازه معلومه ده کنه ستانک زه سب خو براله خرسيږي بس د مخانه نيسي
ډیره مننه ژوندۍ اوسه اسد الله او لسکایپ لاري موږ سره خبرې کولې ترغه مخکیم قاری پښتونو له جاوز جانې خبرې کولې د پښتنې ما یاد شکړي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راولې څه پښتنې نظر کولای
السلام علیکم
زلال لوګر ولایت نه زنګ ویلې.
ښه مهرباني وکړئ حمید الله خان، پښتنه لري یا نظر لري د ځوان فکر پروګرام د مخدره مواد پر ضد مبارزه لپاره مونږ ځانګړی کړی، خصوصا د ځوانانو په برخه کې.
سره خدای صدا چې ما خو والا کول نه وځي چې زه دا نوم معرفي نه کوم، دا صدا ښه چې په خپل باندې په دغه مواد باندې اخته یم.
ښه
مثال د خبر شیشا او پوډر دا بلاو بتر، البته دا شی چې هغه سره موږ په ایران کې باندې هغه سازه خپل باندې انشال سره ایل لرم، کور لرم، ژوند لرم، زندگی لرم. خو خبره دا شی چې زه کوم مثلا په کلی کې په کور کې مثلا کوم دوست کوم ورور دا کوم کون دا کوم هر څوک دا کسان خدای دا کوي ګرځیدای سم اوس کې پاتې هم چې زه اوس لږه مصیبت سره هم ځان خلاص کړم. او حال دا چې ما مثلا دا هر جای کې چې وګورم مثال دا خبره یو کوم ورته چې کور ته دغه ځای باندې اخته یا ستا مواد مخدر مخ اوس هیڅ څوک په افغانستان کې هم نشینی ولاړ، په ایران کې هم نشینی ولاړ. اوس زه هغه څه چې وکم دا کار نه یم
اوس فقط یو پښتنه چې دا ویل ملمنو
دا کسان دا نه شانه سرکته
او لملمنو بم پښتنه بیا وک او سم تاسو دغه مواد استعمالوي کوم پرخي دي اوس که څنګه
و څه ته باندې اخته ما اول دا زه یو ورځ د لوګر څخه خانه ته ورغله او ما خو هغه ته نه درمل نه ست
نو
یو هفته دا چې په نړۍ راکړی ته راځي نو بیا نو وخت نه ست کې بیا مثال خبرې وځي چې او مرکز یا د شه او دوايي ما پیدا کړی وای چې دغه مصیبت او دغه ننګ ما ځان خلاص کړی
ډیره مننه زوندۍ
وسه
سیدات من تاسو پښتنه بل خغلی ارشاد منصور او خغلی متی الله اورمر صاحب او پښتو اوس برا شو خپل ملمنو ته جناب اورمر صاحب او جناب ارشاد منصور صاحب همدارنګ همت صاحب اوریدونکو زنګ راو پاول کې غواړم پښتم چې یو ځوان چې له زنګ راوهلی او اسد الله په نوم هغه ویل چې د دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اخته شوی دی او مشکل اوس ورځ په ورځ زیاتیږي، باید څه وکړي؟ دوی د تاسو نه دا پوښتنه کړې وه.
بلې، د تداوی لپاره لکه زموږ دوست چې یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي، چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی دغه لپاره اے بی سی درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي. تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده او په دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکټر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی. اوونه کې باید د دوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره ځړښ کړي هغه به په اوونه کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکونکي او یا هم د مشاور یا روانشناس سره ګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي. د دوی ارزیابي به کیږي، دوی به ارزول کیږي او د دوی له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کیږي. په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي، ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي، د هغو لپاره د دردونو، د بې خوبۍ، د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي. ولې د دې تر څنګ د هغو لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري، چې دا پروګرامونه د تعلیمي سنفونو په شکل، د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کیږي. او که چېرته دوی دغه تداوی له اول نه تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري، نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. ښاغلی اورمر صاحب، یو اوریدونکي چې له لوګر زنګ راوالی وو هغه وویل چې اوس هم د مخدره مواد باندې روغ دی، دی له ایران روغ دی شوی او دلته راغلی دی. هغه د دې تر څنګ چې د تداوی د مراحلو غوښتنه وکړله او ویل چې په څه ډول باندې په ښه شکل باندې د تداوی شي. یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جګو سترګو نشي تللی، د مجبور دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي د ځان پټو ساتي یا خلک د ته په ښه سترګه نه ګوري یا نور نور مسایل دغه ټولنیزې ستونزې. په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغسې خلکو سره، او بل دا چې واقعا ولې د تداوی په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي، څه علتونه دي؟
استانگزای صاحب علمه ده چه ولی روگ دی کسان تداری بنده کم روختانو که تداری کیگی حالت خوشحال اندی دا جوات ده چه مخادرات رو که زن تخبل اختلالات داری چه هر سوک چه مخادرات رو که استعمالوی هغه تا اختلالان پیدا کیوی که هغه ده خلقی رفتاری خلقی یا هم هر اختلال پیدا کیوی نور د دل لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له دوی سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال د سره پیدا شوی ده د مخدره توکو له استفادې له وجې نه کوم اختلال د پیدا شوی ده خلقی ده د تنګی ده یا هم رفتاری ده گفتاری ده شنوایی ده یا هم مختلف اختلالات د دوی سره سته بیا وروسته له دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنه د دارو درمانی یا دوا له حده نه کیږي د دې تشخیص د اختلالات کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه درته ورکوو چې په کوم مهارتونه باید دا کار وکړي تر څو کوم تمرینونه ځان سره وکړي تر څو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډپریشن رواني تکلیف درته پیدا شوی تر څو د هغه وقایه وسي او دا روغ شي دو موضوع داره چه دا زینی کسان چه مواد مخدره تو که بانده روگ دیدی در منتونون در شفخانو دیدی دایی دی خپل پا خواه بانده نیراغلی لهم دی مواد و نستریسی وینیدی چه دایی در منین لپاره آماده سی یا هم که راوست دیدی پا زور راغلی دی یا خپل نزایت بانده که راغلی دی نور دایی آماده نیدی بستر لپاره چوک چه مغوالی چه بستر سی دا سلور مرحلی لری چه سلور مرحلی دا سر باید کانسلینگ بوسی یا مشوره د روانشناس کار رو سره وسی تر څو څلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هر څوک چې مواد مخدر رو باندې روغ دیده اول خو به د مصرف زیاتی ځکه چې مصرف د چا زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي مواد مخدر یو ځلی نه کړه کده کی چې مثلا څوک چې روغ دیدی بیا ځلی باندې مواد قطع کی او درسته تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنې ترزی او وروسته به ریهاب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ سره جمعي ته تقدیم شي چې یو سالم فرد او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جمعي کې آزاد سترګو باندې نه سم ګرځېدلی بدبختانه زموږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري نه د یو مریض په صفت باندې هغه څوک چې مواد مصرفوي مصرف کننده د مواد دا مریض ده نه مجرم په د اوسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده چېرته زموږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې معتاد مواد مخدر و که هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي او دوم موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال که دو سر از دور زیادی به لحاظ کار اخلو در خپل زیدیت نو پیدا کیوی اغده ایتی گی در خپل مرسمان مقابل که خپل کورانی مقابل که خپل رور مقابل که حتی در خپل بهترین دوست و ملگیر مقابل که به هم در اغده ایتی گی یک اغده اخلی چه مواد مخدر در تو اغده پیدا کیوی خپل اغده نو پیدا کیوی او در سوال ایتی که مرسدون تا مرسدون تا مرسدون تا
مننه خغلی اورمر سے بزغ واړم دی قاری سے پختون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخله مخوی ویل چې دی عامه په هوی په برخه کې خصن د علما او په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي او یعنی پټولنیزم مسایلو کې دوی سم عامه په هوی خلکو ته نه رسوي دوی ته خپل دی ویل چې ځینی کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي نو په څه شکل به عامه په هوی کې فقط غواړم تاسو نظر په غاړم راوخلم
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسې نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدره توکي د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ موږ در سره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې اوسېږي تر څو موږ وکولی شو مکتب نه یې شروع کړو له مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو هغه ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغې له موږ سره همکار اوسېږي د څو جمعې لپاره ښه تبلیغات وسي په دې اصل کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه په هوای نه ده کړی. که په هوای کړی دومره په هوای کړی تاسې استفاده مه کوئ، حرام دی. اما د دل از زیان و ضرر نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم د دیني خبر لري او نه د جمعي وګړي. څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایطو کې.
ډېره مننه کوم ښاغلی ورمر صاحب. ښاغلی همت، زموږ او ستاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي، خپل وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې. راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوی مسله څومره ښه ده، څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت؟
مسله ډېره ضروري ده، ډېره مهمه ده. تر اوسه پورې چې موږ د
همت صاحب ستاسو غږ لږ ورو کېده، اوس که خبرې وکړي
اوس به اواز اوري.
اوس اورم.
نو دوی اکثره وخت دا پلمه کوي چې زه نه ومه خبر چې دا به په یوه دود باندې یا په دوه دود باندې سړی متاده کېږي. نو د دې څخه مهم دی چې د دې هغه اساسي عامل چې دی دا ناخبري ده، دوی نه دي خبر. خو هغه نور چې وایي چې ډیپریشن بیکاري ده، دوی دی درواغ وایي، ځکه چې دی هغه یو څوک چې په اخته سو خو د بیکاري مشکل یې هم نه سه حل شوې. مور مې مړه سوه، لور مې مړه سوه، پلار مې مړه سوه، هغه بېرته نسو راژوندي. کله چې دی موتر سو هغه بېرته نسو راژوندي، او هغه چې بیکار و هغه مشکل یې حل نه سو. بیا دی بلته ولې دعوت ورکوي؟ نو دا معنا چې دی نه و خبر. د عامه پوهاوي مسله که چېرې په مکتب کې یعنی لکه موږ سره تاسو چې پوهېږو چې یو ماشوم د ماشومتوب څخه ساکر ته ګوتې نه وړي، ځکه چې تلقین سوی دی، پوهول سوی دی چې برک دې نیسي، اور ته ګوتې نه وړي، یو بل د بام ځان نه شي. که چېرې مکتب کې یو مضمون وایي، په نصاب کې مضمون شامل سوی په مکتب کې دا نشته. ما د لوړ زده کړو د وزیر د برکت صاحب سره مرکه درلوده، هغه وعده کړې وه، ډېر پخوا دا وعده شوې ده چې دی به یو ډپارټمنټ جوړي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دی متخصصین روزي د محتاجینو د مړینې لپاره، او هم به یو مضمون اضافه کړي چې دا کار نه دی سوی. نو ډېره برخه یې ځوانان دي او دا دی نه خبره دي، یعنې اصلي خبره ده نه خبرې ده. خو کله چې دی یوارې په دې دام کې راګیر شو، بیا د دغه خپل عیب د پټول دپاره ډول ډول درواغ وایي، دغه خپل عیب توجیه کوي، ډول ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالنډې کوي چې وخت کم دی. مننه. اوس به ورشو بیرته ښاغلی منصور ته. ښاغلی منصور، زموږ دوه نیمې دقیقې وخت شته، په آخر کې غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې اتروسو د تداوی مرحله را ورسېدله. یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړي وي، له مسلکي لحاظ او له علمي لحاظ بدن په څومره وخت کې بیرته د اعتیاد له ساتي وځي، او توقع باید په کومه ساته کې وي؟ که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي، موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې بیرته روغ شي که څنګه؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوی ممکنه نه ده، او یا داسې یو فکر کېږي چې که څوک یو وارې معتاد شي بیا به ټول ژوند معتاد وي. په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده. که چېرته سمه تداوی وشي او که چېرته دواړه جانبین د تداوی ټیم او خپله د مخدره موادو کارونکی تداوی اصولو ته ژمن واوسي، تداوی کامیابه وي. یعنې تر ډېره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي، که چېرته د تداوی په اول کال کې دی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي، د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی د ټول ژوند د مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي. ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال، یعنی هغه موده چې دوی بېرته نوی ژوند پیلوي، دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو لخوا تحریک آمیزه خبرې، او په عین حال کې د فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه ډېری چې بیا هم د مخدره مواد استعمال کړي، او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي. کچیر تدوی وکوالی چی یو کال دانون د مخدره موادو لری وساتی دی تداوی لکیم سره نخپل مربوطه زاکر سره یا مرکز سره چی دی تداوی سوی دی منظم رابطه ولری دی احتمال دیر دیار دی چی دی برسه کانیاب زوان پیل کی او معمولا ضرور دار دی پهارا مهارتون از دکری چی دی مخدره موادو لری ساتی
بله دیره مننه کم دیره مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب زموږ پروګرام همدلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه را سره ملتیا مو درلوده. ډیره مننه. اوس سید سمی عباس بل پروګرام.